السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې د 12م 12م او 12م ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسي یو د غرض د ازادۍ میلمه کې له طارق وزیر سره چې یو لیکوال دی مرکه شوې. پایل کې په مخکې د دې ساعت خبرونه ته د اسرائیل پر تل ابیب خار د ایران یو توغندیز برید د غلطه د امریکا سفارت یو څنګه سرسری زیانمنه کړې ده. د جرمنی ډی پی خبری اجانس په اسرائیل کې د امریکا د سفیر مایک حکابی په حواله ویلي چې توغندای د سفارت ودانۍ ته نږدې لګیدلې ده، خو په وینا یې کوم امریکایي ته زیان نه دی رسیدلی. د حکابی په خبره د احتیاطي تدابیرو په مخه بنن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د امریکا سیاسي استازولۍ تړلې وي. ویدیزو اجانسونو د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي چې ایران تیرش په اونن سهار وختي پر اسرائیلو توغندي توغولي چې تل ابیب، حیفا او نور ښارونو کې لګیدلی. نننیو بریدونو کې د اسرائیل دننه د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له دې سره په اسرائیل کې د ایران د بریدونو لقبله د وژل شوو کسانو شمیر 900 ته پورته شو، څه باندې 200 نور ټپیان شوی دي. اسرائیل هم پر ایران خپل بریدونو ته دوام ورکړی او نن سهار د ایران په کرمانشاه ښار کې د لک تر لګه 414 غګونه اوریدل شوی. د اسرائیل پوځ ویلي چې تهران کې نن د سپاهي پاسداران انقلاب مرکزونه وشتلي. ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان شوي دي. د ایران او اسرائیلو د بریدونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره هڅې کوي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د هدف لپاره له ایراني چارواکو سره په تماس کې دي. د تلونیوز شبکې پر راپور کې راغلی چې مجاهد زیاته کړې که اړتیاوي د افغان کډوالو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې هم په پام کې نیول شوې دي. مجاهد جزئیات نه دی ورکړي چې د طالبانو د حکومت حل لارې کومې دي. اوس مهال ملیونونه افغانان په ایران کې ژوند کوي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو ایف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یاد شوې دي. او طالب چارواکو له یوه چینایي سیلانی سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس پانه باندې د فیاض الدین په نوم دی یو کس د نیولو خبره تایید کړي. هغه ویلي چې نیول شوی کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت کړی و. پر رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاري په موټر کې ناست چینایي وګړی دی او افغان ځوان لخوا زورول کېږي او څو واره یې په مخ، غومبرو او سر لاس وهل کېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زر کوونکو، ستړي مسی خدای دې وکړي چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو غلاست یې ولسم ټولګي و شلم لوسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې موږ په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې وپیژندلې، همدارنګه شوم ځیل لرونکي حیوانات د عالی حیوانات څخه وو چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیستمونه چې دی هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم ځیل لرونکي حیوانات چې دی مثال موږ وو چې د تنفسي سیستم، د هډوکو سیستم، هم د دوی جوړښت کې چې موږ وګورو هغه د بشمزیو حیواناتو څخه ډیر فرق لري. اوس په دې څپرکې کې موږ او تاسو د دوی کم سکلیټي سیستم چې دی، همدارنګه تنفسي سیستم دی، د وینې دوران سیستم دی، دا ټول چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ استاد سي درس به د 1350 صفحې څخه تر 1350 صفحې پورې دوام وکړي. اوس موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیستم یا هم سکلیټي سیستم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وو، دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نامس خمالمې شینه د ملا تیر لري. او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه کې سر کاسته او سي د ملا تیر، پښتۍ، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټول چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې و د کرپندوکي څخه جوړ شوی و. چې دغه برخه ته د سکلیټ برخه ویل کیږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی. همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندي انساج لري، یعنی د ودې په حالت کې دی. او پات سو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دی د دوی سره د ودې اندازې ورته چیکې محدود ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده او د انساج ډیرېدل چې دی موږ په شمزوی لرونکو حیواناتو کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دی غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنی د هر یو سکلیټ دی یو د بس څخه فرق کوي. که چیرې موږ د چونګښ سکلیټ په نظر کې ونیسو یا هم د چوغه کې د سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ به موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي. چې دغه عمومي دغه کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي، د دوی په سکلیټ کې چې دي کړپندوکي بندونه دا ټول چې دي په کښې کې شامل دي. او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کرپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاتې نور ټوله شمزي لرونکي حیواناتو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګښ سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپله پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطني یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خاصرې لګن برخه به پکښې کې وینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي، چې د هغه په واسطه دوی څه کوي، حرکتونه کوي، مثال ټوپ وهي د یو طرف څخه بل طرف ته. دغه ټولو جوړښتونه به موږ په چونګښه کې وینو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري، چې سکلیټ یې دی د الوتونکو بدن ته ځانګړی جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دغه کم د سر برخه چې ده هغه له نازکو هډوکو څخه جوړه شوې ده. د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري، او د ملا شمزي یې لګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده. او د سینې په مخکینۍ برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم وجود لري، چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دي، چې د دوی سره د دوی په توازن ساتلو کې، د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم که چیرې موږ په غوا کې ووینو یا هم په پیشه کې ووینو، موږ به مختلف جوړښتونه ترسره سي. یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي، مګر په ځینو جوړښتونو کې یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي یا عضلات ته راځو. د دوی کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي، دغه غړي چې دي، دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دی. د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول شوي دي، چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کم مثال که چیرې پیشي په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې دي هغه د چونګښې څخه فرق کوي، د دوی و حرکاتو ته، د دوی و کم فعالیتونو ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دغه کم غړي عضلات چې دي، د دوی د بدن بڼه او جوړښت یې سره ترتیب کړي دي، چې مختلف نسجونو له مخې دوی جوړ شوي، چې د دوی دغه کم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمله بیا د دوی چې رامنځته کېږي، حرکت رامنځته کېږي. غړي چې دي عموما د حرکت له نظره که چیرې موږ ورته وګورو، په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې ارادي غړي دي چې د چا په کنټرول کې اوسي، چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل یې غیر ارادي غړي دي، چې مثال لکه موږ وایو کولمې دي، معده ده. یعنی دوی بېله زموږ د ارادې خپل فعالیت چې کوي سرته رسي. همدارنګه که چیرې عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډوله عضلات به موږ ووینو، چې په تېرو لوستونو کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي، بل د زړه عضلاتو، او بل یې هم سکلیټي عضلاتو. یعنی زموږ د بدن کم غړي چې دي هغه د دغو درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب شوي دي، چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمې، دا ټول. په سیر ازو د غړو عضلات ورسته لکه چې مو ویل شوي عضلات څخه معده کولمې پښتورګي همدارنګ د زړه عضلات څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کم سکلیټ دي عضلات پرې راتاو سوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د سکلی غړي یا عضلات ورسته ازو هضمي جهاز وي. هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزي لرونکي حیواناتو کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي پکښې کې، او په ځینو کې بل ډول یې دی. چې دی د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دی واښه خوړونکي وه او ځینې هم د مثال واښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزي لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کم شان شامل دي هغه خوله ده، چې په خوله کې کوم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کوم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کیږي. او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دی چې مثال دغه کوم ځینې شیان چې په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومي دی، مری ده، میږي ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کوم هضم شوي خواړه چې دي هغه تر لوی کولمو پورې رسیږي، چې لوی کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یې وي د پانکراس غده او بل یې هم د ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي وه کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دی حالته د کوچنی کولمو د لومړی برخ سره چې کوي د کوچنی کولمو داخل ته لیږدوي چې دا چې دی د خوړو په ټوټه کولو کې ډیر کومک کوي. همدارنګه د کچیر موږ د کبانو یا سرشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو دی چې دی کوم تشې بولی فاضله توکي چې دی او جنسي حجرې چې دی هغه د کلواکا په نامه د یو مجرا له لارې خارجوي، یعنی د دوی کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې دغه جوړښت له لارې دا خپل اضافي توکي چې کوي دی خارجه کوي، دفع کوي. که چیرې د چونګښې هضمي سیستم په نظر کې ونیسو هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دغه کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دي لکه خوله ده، حلقوم دي، مری ده، معده ده، وړې او لوی کولمې دي، او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چونګښې خوله موږ په نظر کې ونیسو په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني غاښونه دي خو د هغه په واسطه ژول دی نسي کولی، او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري، او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده، او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي. او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي هغه د میری تزي کله چې میری نال چې دی هغه د معدې سره وصل دی چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي، او دا معده چې د کسوري ته ورته جوړښت لري چې هلته کم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي د معدې وروسته بیا ځان چیرې رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچني کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي، چې غټو کولمو ته ولاړ سي هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرنۍ برخه د ریکټوم سره دغه کم اضافي مواد چې دي نه هضم سوي مواد چې دي هغه هلته چکیږي، ذخیره کیږي، او له کلواکا څخه اطراح کیږي چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمي جهاز په نظر کې ونیسو نو دوی کوم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي، او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري، چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کوم مشوک چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوک چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کوم غله دانه چې ده هغه خصلې سي، ځینې چې دی دونه تیره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه پریچکی ټوټکه. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته مری راځي، او د میری ورسته دغه کومه برخه چې ده په ججور باندې بدلیږي، چې په ججوري کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دی اخلي په هغه برخه کې پستې کیږي، نرمه کیږي تر څو د هضم وړ وګرځیږي. او د ججوري ورسته چې دی لومړی میده راځي او بیا ورسته شاتینګه راځي. خو دغه کوم شاتینګه او ججوري چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي دغه جوړښتونه پکښې کې نه لیدل کیږي. همدارنګه په تلیر رونکي حیوانات کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واښه خوړونکو د واښه خوړونکو ده د دوی دواړو خپل په منځ کې فرق لري. د واښه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټه کړي. او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دي مثال لکه واپ اوش دي چې بي دي څلور برخې میده لري، چې لومړی چې دي کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی میده ته ځي، چې په هغه کې دوی کار کوي بیرته د میده څخه خوله ته خوراک راځي او هغه باندې شخوند وهي. کله چې هغه خپل ټوټه سي ښه پرې کړل سي، بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د میده، چې په هغه میده کې به چې کیږي هضم صورت نیسي. او دغه رقم کسان چې غوښه خوړونکي دي د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي چې دغه پاسته کولی سي خواړه چوټ کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات د حیواناتو ده د زهایتین د ټول دی د بسخه فرق دي. تاسو د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه شریانونه وریدونه شامل دي چې د حیوانات په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي دغه کوم وریدونه چې دي هغه ناپاکه وینه یې نه چې تصفیه شوی ونه اوسه د کاربن ډای اکساید څخه هغه وینه لېږدوي. همدارنګه شریانونه چې دي هغه د زړه څخه پاکه سوي وینه چې تصفیه سوي اوسي، یعنی یوازې اکسیجن لرونکي وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لېږدوي. چې په هغو کې یو ماهی دی چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بطن لري، چې دغه کوم د سږو څخه برانشونو څخه چې پاکه ویني هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کېږي لېږدول کېږي. او په چونګښو کې چې دي دوه دهلیزونه او یو بطن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې وسی پاکه وینه او ناپاکه وینه هغه چې کله فشار پر راسه د انقباض په بسات په وخت کې د دهلیزونه راټولېږي او وینه بطن ته ځي او ورته مخلوط کیږي. یعنی دی چې دی د وینې دوران چې دی ناقص دی. دغه رقم په تیلرون کې حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي چې د وینې یو منظم دوران لري، چې دغه شریانونه چې دی پاکه وینه او وریدونه ناپاکه وینه تر زړه پر رسي او په سږو کې تصفیه کوي. دا اوس موږ اساس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده چې څنګه هضمي جهاز واضح کړي، دویم پوښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي. ساس ټول ته توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړو او صحت مند بیاست. شروع خلاص دولسم ټولګي شلم لوسته. نن ورځ راځم ژو تاسو په تخم لرونکو نباتاتو کې د موادو انتقال وایو. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دې سره تر سواله، همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش، همدارنګه د دوی د تناسلي سیستمونه مو ټول وپیژندل. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دې سره تر سواله، که هغه تغذیه د اطراحت تنفس دی او د دوی ترکیب دی، هغه مجاو تاسی تر دیر حدا پری ازدکه اوز مجاو تاسی نانانی موضوع ده یو سلو اترسی می صفحه سخه تر یو سلو دروشتی می صفحه پری دوام کمی. لومړی رازو ده ریشه سیستم ده. ده ریشه سیستم ده نباتاتو ده بدن هغه برخه ده چې په خاورو کې موندل کیږي او څو مهمې دندې ترسره کوي. ریښې چې دي د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې ملاتړ او ودې لپاره ډیر اړینه او ضروری ده. ریشه چې د خپل ډیر ډولونه لري. د مثال په ډول اولنی ریشه ده چې دا چې د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنی ریشه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي. ورپسې د اولنی ریښې وروسته ثانوي ریښه ده، دا چې دی د اصلي ریښې څخه تولیدیږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې دی د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي. همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو. راځو ریښې چې دی لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي، د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي. ریښه چې ده له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکی جذبوي. همدارنګه د موادو د مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریښې په واسطه کیږي لېږدول کیږي. ورپسې راځو د نبات ماتر. ریشه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي، همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي. د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي، یعنی په ځینو نباتاتو کې ریشه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي. د بیلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې دي د هغوی ریشې اړوند دنده سرته رسی. همدارنګه دوی چې دي د میکروبیال تعاملات، یعنی ریشه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نورو موادو په جذب کې مرسته کوي. او پاتې دي نوي نبات چې دي د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریشه مهم رول لوبوي، یعنی ریشه چې ده د هورمونونو لکه اوکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي. ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پیژنو. ریښه چې د خپل یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی چې کوي ساتي. ورپسې بله برخه چې ده د ودې کولو سیمه ده چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په چې کېږي په چټک ډول سره په تیزي سره وده کوي. همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی چې کې جذب کړلای شي. چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل شوی ده، دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي، یعنی د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري، دغه کوم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسیږي. یعنی د ریښې جوړښت چې دي د نبات په ډول او چاپیریال پر عموما اړه لري، خو یعنی کوم چاپیریال کې چې دی اوسېږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کوم نبات ریښې چې دي مختلفې دي. چې د غوس مثال موږ وایو د ریشې سات چې د دوی اساسي دنده چې ده د ریشې د حجراتو او د خاورې د میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده. همدارنګه ریشه له خاورې څخه د چشکی د لارې جوړول لپاره مرسته کوي، یعنی د ریشه چې کله په خاورې کې شخ کړل کیږي دغه برخه چې ده د چې لاغس کېدلو په خاورې کې د داخلي دلو لپاره چشکی لاره برابرې. همدارنګه د ریشې سر چې دی ژر د بدلیدونکو حجرو طبقه پکې شتون لري. ورپسې د وده کولو کوم سیمه چې ده هغه چې د اساسي دندې په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکۍ سره چې کوي وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي چې د ریښې اوږدوالی په دې باندې چې کېږي زیاتېږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دندې حجرې چې کېږي په دې برخه کې موږ وایو اوږدېږي او د ریښې اوږدوالي ته وده ورکوي چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژورېږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دندې چې ده هغه موږ وایو چې مثال دوی چې دي په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کېږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلای شي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل راځو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لېږد ته چمتو کېږي. ورپسې راځو د کوم ریښې داخلي جوړښت دی طبعا کله څنګه چې موږ او تاسو ول د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرنی طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنی برخه شمیرل کیږي، ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کیږي لیدل کیږي، او دی چې د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسی. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس هم جو ال ای پی چې د سربیرنی او اندو چې د داخلي برخه معنا ورکوي، چې دا چې د کورټیکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خان جوړوي. همدارنګه د واسکولر بندل دي چې د ریشې تر ټولو داخلي برخه ده، په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري، چې زایلم چې دی هغه د اوبو مدني موادو د ریشې په واسطه چې جذبي او د نبات و نورو برخو ته لیږدول کیږي. همدارنګه د فلویم چې به دي هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو شوې یا ماده شوې هغه را اخلي د نبات څخه او ریشې او نور برخو ته چې کوي فلویم رسوي، چې دغه فلویم دغه انتقالي انسان چې دي د موږ ویلي و خپل نباتات په دوه ډوله وچي وي، وی آی وی نباتات و یو غیر وی آی وی انتقالي وی آی نباتات و، یعنی کوم وی آی نباتات چې دی هغه خپل په ځان کې انتقالي انساج لري چې د خواړه چې دی په یو برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نور برخه ته ولېږدول سي، مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دی په هغه کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري تر څو کم مواد چې اماده کیږي یا د یوې برخې څخه جذبېږي هغه و نور برخه ته هم ولېږدوي. ورپسې راځو د ریښې ډولونه. ریشه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دی مختلف جوړښتونه لري، چې عمومي موږ په درو برخو ویشو، چې نیغې ریشې دي یا هم ټاپ روټس دي، چې دا عموما لکه څنګه چې د نامس خه معلومیږي په دې کې کم فرعي ریشې چې دي هغه لږ دي او هغه اصلي ریشه چې ده هغه واضح پکښې کې معلومیږي، او دوی چې دي دغه ریشې چې دي کولی سي د ځمکې لاندینۍ برخې ته و اوبو ته چې وکړي ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مشي مې یا دوه پلی نباتات معمولا دا رقم ریشه لري، ورپسې خپلې ریشې دي چې فبرس روټس دي، چې عموما د دې کم ریشې چې په دې کې د اصلي ریشې او فرعي ریشې ترمنځ فرق کول ډېر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریشې چې ډېر زیات دي او تر ډېرو برخو د خاورې تر ډېرو برخو پرې ځان رسولې دي او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري، په دې سره دوی کولی شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم معدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمعي یو پلی نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپله دوی کولی شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي، او دوی عموما په دوه ډوله دي، یو یې چې دي نیغې ریښې لري او بل یې خپرې ریښې لري. کوم چې خپرې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په هغه په دې کې شامل دي. ورپسې نیغ یا مستقیم ریشې چې دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه به د غدایي ریشو په مستقیم ریشو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریشې فشار ته. ریشه چې د فشاري موجوې هغه ځواک دی چې د ریشې حجرې د اوبو د جذب او لیش په ترڅ کې تولیدوي، او دا فشار چې دی د اوبو د خاور څخه د ریشې د واسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي او د نبات په ساقه کې اوبه پورته شي کې لیږدوي. د ریشې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موجوې لمړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنی ریشه چې ده د اوسموسس د پروسې لاره خاور څخه اوبه جذبوي. په خاور کې لوړ اوبو غلظت د اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي، ورپسې د معدني مواد انتقال دي. ریښه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاور څخه د حجراتو په داخلي برخه کې چې کوي راټولوي، ورسته دغه د اوبو د داخلو د چې سبب کیږي ځکه چې د محلول غلظت پر شکې زیاتیږي. بیا هایدروستاتیک فشار دی. اوبه چې د داخلي دوه لامل په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریښې فشار بلل کیږي، او دا فشار چې دی د اوبو پورته لیشت پیلوي او په ځانګړي توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کیږي خپل دنده سرته رسیم. ورپسې د ریشې فشار ځانګړتیاوې موږ تاسې وایو، دی چې دی دغه د اوبو پورته لیږ لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړې توګه کله چې د بخاري تعرق کچه چیږي وي کموي، او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته، مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسو به ډېری وخت پل کله چې سهار ریښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلي اوسي. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو ډېر اهمیت لري، دوی چې دي د اوبو او منرالونو لیږد، د اوبو لیږد چټکتیا، همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسو په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دی سرته رسیږي، او دا پروسه چې د نبات تغذیه، ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې چې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسو وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریښو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې سرته رسیږي. اولې چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجرات ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجرات ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کم ریشتان چې دي یا ریښې ته ورته ویشتان ته ورته کم ریښې چې دي هغه د ریښې د جذب د کې پراخول لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویشته ډولو ریښو له لارې داخل و حجراتو تشکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لیږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقه او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا وه د دې کوم پړاوونه چې دی چې کې خپل د اوبو د حرکت په دغه کې سرته رسی. ورپسې راځو ساتونکي حجرې او تعرق موږ پیژنو. ساتونکي حجرې او تعرق څه مطلب چې دی؟ ساتونکي حجرې چې دی دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دی چې دی د روزنې پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندیدلو څخه باس کوي، او دا نباتات په پاڼو، ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی چې دی خپل ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دی ډېر وخت د لوبیا په څیر وي، او دا برخه چې د خپل پزان کې کلوروفیل لرونکې ده، همدارنګه حجروي دیوال لري، او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده، او د تعرق او د غازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعرق دی، تعرق موږ او تاسو وایي چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو، ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
د ازادۍ مېلمه
طارق وزیر می میلمه دی، دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر صاحب، ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لور ممکن دا زه ډیر ډو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی.
سلام ورسې تاسو ته د دې ریډیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایو چې ښه وي. نه زه په قوم وزیر یم، او د مو د کورنۍ تخلص نه الله خو ځوانان د ډیر وخت
وزارت تلاوت شته. دا تخلص له تاسو په خپل په ځاني شې ده او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص ده؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص ته د قوم دی، نو ما به تر وګڼل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم. کني تر یوه د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم، کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني، نو هغه سی بس وي. خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پرشته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې پر ځای فکر کوم نور تخلصونه ته دا راته ښه کار شو.
که تعلیم تراشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه چې ولوست که ورته کامیاب شو؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې خپل مسلک کې راحت یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پرې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پرې وکړم. خو به د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی زه مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو اصطلاح ده، دوی دا د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ورحل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم. او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولې بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایدار و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه. او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې چې دغه د مسلک انتخاب خاصتا د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي، خو یو شپیتاویا کال دی له یو کس سره تیروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر کوي کوم مخکې مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمې یم، کولای شم نه شم کولای، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده، له ادبیاتو ډېره نه لرې کېږي. انجینرۍ ته ځم، له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري. او ته موږ کولای شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو، یعنی خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن، د احساس، د اروا، د عواطف او د احساساتو بیان دی. نو کېږي، لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولای شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي، د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي، څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي. نو که بیا تشریح هم وشي، دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانې به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوست دي له غوی سره مې مشوره کړې ده. نو دلته کم هم ده دا شی چې کم وي د ارزښت خپل نور هم زیات وي، کله یو نیم شای ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې. وزیر صاحب، ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی. ممکن دی چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده، یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه، زه خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی ولید دی، یو چا ګیډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام استلی وایي د مړې ګیډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده. اول خو هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي، نو کاري ساید په پام کې نیول ډېر لازم دي. او کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساید ډېره ده، او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویه په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویه ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بېکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو. خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که وایم ذوق دی که نه. زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله هم یم، ستونزې هم یو اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم، او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو، څه مزده وي له یو چا سره هڅه وکړو، حتی که یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل ویښتان ورباندې سپینوي، نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څو ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتې چې ولې شاعري کوي، دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړ؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه راتش کې دغه یو ډول سکون ورکړي. خو ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې، دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د معیار کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم، نو په پښتو کې که یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه، نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینستاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصا د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته، او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي، او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ، ځین کسان پرې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله که تاسو ته وکی ډیر څه خپل نزد کوي
دا بالکل زبخي ور سره موافق یم دا په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوها بخي ډیریږي او د څه ویل ته لری زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې دا وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډیره ښه ده یو ویل ته دا چې موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې تلولې مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوی خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابه لټون ته ضرورت لري چې اوسول ولې ځان آماده کړي او دریم خبره دا چې کله ته اوسل ولې امغه لکه ته چې مخ کیوي چې د نړۍ خلک کوي په پانځین خبرینو تابه دوی کاری سهام ورته ګوري او که یو ارزښت درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولول مثلا ته یو څه ولول او په دې انګیزه ولول چې یو چاته خیم یو څوک څه چغام زه باید ور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړهغه په چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان لري یعنی د استادۍ په دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرسم څه لیکي وزیر صاحب
فعلاً خوزه مصرفیتونه مخې ډیر وی ځکه انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی اوس مخ په ډیر نیته ده چې د انګلیسي هغه حالت تور سره مې زو کړی شم لړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زبې د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځم سره وخوانی چې کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا ته کوم چې اوس اروپانی ته وخت ورکم او ار سی وی پر وپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په اروپا نه کوم
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس تکوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي پیغه وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په امغه وخت کې چته یو شای ولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې توپیږي کې هغه شای ونل ولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړي
د ډېر خبر ده خپل اروپایان په دې باور دي چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی یو کار کیفیت مهم دی کیمیت نه مثلا کته وای ز بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي یو ساته وکه خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي انګلیسي خو زه په کورس کې ولما ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک دیو چاته رهبرۍ لاندې وي خاصند ژبه په ځدکړه کې دا ډیر علی میتود دی نو دوه ساته کورس وی هغه د مسلم څنګه خو ستاره غلی د خدای په شته هم ډیر لوړ دی علی دی لغې سره څنګه دغه کورس یا پانتون نو په ځایر څه چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر خزم یم سیدای چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه د غزین هم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخه درسونه د کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه بیس د کول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډيري کې د ویژه بیس د کول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژه بیس د کول ده کنه ده دا د طبيعي ده چې لکه څنګه ورو مخ خپل مرانه ژبه زده ده نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره خو دا به سبا دوا وري به وایم د دوا درس به یو ور وایم کله چې به ورځ روانه د ټول به په یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خو سپوږ ډیر برخې استفاده ورن کولای شو مثلا خو خاصه د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدې او تو حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده پر زمينه مساعده کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي، ټیک ټاک ته هم په مخه درشي. یو نظر مې ول اوس چیرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي، که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ، یو څه وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار مو له هغه ژبه سره شي. مثلا فکر ما په هغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مسایده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم. یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي. یو شی دا دی، دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هره ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د دې لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپله ژبه تمرین کړي، هره ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترین لاره ده، پاره برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، لوکه بیر تخپل هغه د چلیکلې دی پلیس لای کړې غلطی در کړې، ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده. نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولای شو، کاملا طبيعي. او د ژبې د زده کولو لپاره غوره لاره طبيعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تیره زمانه کې غږیږم، د تیره زمانه سټرکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي. انسان د ژبې دروانه د فلوئنسي مخه نيسي، ولیکه طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لکه ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبيعي دی. نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو. او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته ممکن زمينه نه مسایدي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبرې وکم، دا زمينه راته مسایده دی. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي. زه دغه د پانتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا او اکبر په نوم یو سریال دا مې تعقیب اول ورځ کې چورته کې نسمه غوښتل رانی وو، هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوم چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. اوبه چې کله پانتون ته ملاړم، خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتانه ول نور ولایتونو راغلي، قسم دې پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و، مثلا صرف 50 د نور قومونو یو 15 پک پښتانه وي. نو بیا به غوی مسلین ډیر تانګو له ژبه سره او نو به زده کړی، ولی زه له سون سره مخ نه شوم، ځکه هغه تجربه را ته معلومه. نو چې کله فارسی زده کړې لشي، دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري، واته دوی له فلم اردو زده کړی ده، نو انګلیسي هم ترې زده کړې لشي، که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهیږي ژبه باندې نو بیا کتلې هم خوند نه کوي، خو تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکمه هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښیږي چې یو چاته مو خیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغه عملو کې او څو رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړي، د یو چا لاسنیوی وکړي، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هغه وخت انسان خپل وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او د ډیر زیات آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي و د په هند کې کوم کس وو ډیر زیات مالدار و، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچی دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دي معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. وای ما ورته واخیستل او وای چې کله روان شو مانو دی یو ماشوم لکور نه غیګه ګاډه کړه وای رته وای چې ته د مخ راواړ و چې زه دی وپیژنم او چې د قیامت پر ورځ دی وینم چې حالت ز بیا د خدای په حضور کې لته مانه نو کم چې دغه سړی را سره مرسته وکړه وای دا خبره رته دوره د خوشاله وړ و چې بیا چې تومره خوشالي رانه کړو ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړه چې لخلکو سره مرسته وکم همکاري ولستی وای وکم نو زه خپل په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر استلې نه رسیدلې یو وخت را د پاتې د ځوانان یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واه وسې نو یو څه به وکړي نو لاده مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په مخ حق لري مخته یو چاته کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې په اړه خلکو نو په حق په موږ سمچو ورسکيږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه ځکرانه کار مهم دی ارڅ کې مدیا تر څه خو دا هغه ژوند فکر ارڅ ماشيني کیږي
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د مانویاتو پوری وای غلې ملت هغه حکومت ته لاره هوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهور وینا ده وزیر صاحب که دراډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو برابر خه کی چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مسروفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو سورس خلاري هم وو سیګو خو ډېر راته مداوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر هم کړیو یعنی هر څوک یو څه ویني چې پدې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخکې زی یو کس کولای نشي چې ډیرو ته مخکې کنه یو شایي پرونی ول شي مخ کار ورته وشي ډیر ښه ده نو موږ پدې اچ کیو زم څو نورملګری دي چې تر ډیر هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو شپګول سوالیت او مرکز کې یعنی و کتابتونونه مدلته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورام پدې اچ کیو چې نور امر پیدا کړو خوستو سوالو سوالیت ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کې کار کول دی شي ډېر ستونزې هم نشته کې نو دا برخه کې یو څه مصروف او ډېر هم دوي چې په دې کې کارو
دا کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت ورسته بیا ورخلې
او دا ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو بیا موږ دغه ملګرو په ستای تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او دا د قبایلو یو لیسا ده نو دغه مسئولین بس د کون کې ډیره مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګری احوال واخیسته پښمیری عملو مصبر خلک کتابونه وړل نو اتمنه پښتنه کوو یا ساعت ساعت وو اوسه ماته کوو چې را پیدا کړی چې بل ورسره هم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعلق خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سې احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه د 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي که یو ملت چې خيار ونه وسي کې یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفاده خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لږ زر تر 500000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په ماغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولی بدلون ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دا احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکمل خبر وکړم یو څه زنه نارام او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ما څه وکم او کله چې یو څه وکي او بیا ایله ورکی دا وخت هم انسان یو خېزي نه آرامۍ تر رسیدي دی راتلونکي لپاره وهله باندې تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونلري انسان نه ایلې وی چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زای چاله راو هم قدر یې شاز ده اور وسه ز توري قلمونه نو شکر دې په دې برخه کې دا احساس سره ډیر نه مخ کیږي کنه خلک الولی هغه قدر کوي
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان